السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیتونه غندلی دي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړې لغو کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یوناما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دي د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مالیزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو واستولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړې چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24 راوروسته 6,404 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سخت جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړي دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8 وروسته د هیواد ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلې ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې شزل کار کولو منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر اونۍ سه شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پورې بند کړ. چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوې. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنري مشر وی د طالبانو له لورې به دا وروستی فرمان چې میرمنې د په غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بې برخې کړي. ترک وایي ښځې او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه یې ترې تم کړي نشي بریالی کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدي. د دې بندیز په اړه د ازادي راډیو دو تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړي.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي له دندو منه سي نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د به وځي چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر به نور هم زیاته شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمنګ کار کوي. هغه خوندې په اوسنی وخت په اوسنی شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمنګ خوندې پر غاړه چې موږ تاسو ضرب کو په زر 2000 کو زنانه زمنګ خورګانې په کار کې موشي کې د څه فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کوزنې په دې نفقه برابرول اوس را شو د اقتصادي ستونزو ته ګورم مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. اوس داسې فکر وکړو چې 90% په دغه شمېره چې شو لوړه شوه نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي راډیو د دو اوریدونکو نظرونه و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکې د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له مخکینی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسیو پرانا کې خپل مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مثلا د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغه له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیشه. د دوی محرومیت لکاره څنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخوا کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور ما ساته مسره حساب کو دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی څلوېښت میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چېرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ به څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اګست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د دو میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړې کړې د لونو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپلو لونو د ښې راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دغه کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د درېو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونې زده کړې وکړي. دی وایي دوه لونې لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکي ده.
زه دوه لونې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونې مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
دی وایي د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو، مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکی نیک محمد وایي غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکی ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتانند
درې خویندې مې له زده کړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغوی زده کړې وکړي او ښه راتلونکی ولري موږ اړ یو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خویندو راتلونکی ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیماییم، بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزې اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لونو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او دولت زره یو سلو چلویخت